په افغانستان کې مخام و بجې شوې ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د ازادي په چپو کې ونس پروګرام ته ځانګړې شوې. په څو شپو کې زما همکار احمد شیبر مختوري خو پیل دې سات په لنډو خبرونو کوو. په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال پیل په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي یو غمجن کال د افغان نجونو په مخ کې دی. د وزارت بیان ماتیو میلر پرون چهارشنبه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وویل متحده ایالات بل هر فرصت څخه په استفادې طالبان دې ته وهڅوي چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه ورکړي ښوونځیو ته لاړ شي او دغه راز نجونې او ښځې پرېږدي چې پوهنتونونو ته لاړ شي. د طالبانو حکومت وایي د دوی دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد او لوی درسیس قاری فصیح الدین فطرت د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سره لیدلې دي. د طالبانو وایي انزبی الله مجاهد نن خپل ایکس پانه دی لیدنې په اړه یو بیان خپور کړی دی. بیان له مخې په لیدنه کې د اړیکو په پیاوړتیا او مختلفو برخو کې د پرمختګ په اړه بحث شوی خو نه دی ویل شوی چې آیا کومې موافقې هم حاصل شوی کنه. له قبرس څخه تر غزې ترانګې پورې د سمندري لارې د پرانستلو لپاره د اروپایي ټولنې له فشارونو سره سره د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون وایي د اسرائیل متحدانو خپل صبر له لاسه ورکړی. کامرون پرون د اسرائیل د دفاع وزیر بینی ګانټ سره په لیدنه کې ټینګار وکړ چې اسرائیل باید غزې ته د مرستو رسیدو لپاره ګام پورته کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه امپیژني نن پنجشنبه وویل پلاوی له قاهرې تللی او په غزه کې د اوربند او د برمته او د خوشې کېدو لپاره خبرې به راتلونکې اونۍ پیل شي. د سخت دریځې حماس ډلې له دې څرګندونو ښکاري چې امکان نه لري د روژې میاشتې له پیلېدو مخکې د پرې اړه یوه موافقه ترلاسه شي. او د افغانستان او آیرلند ترمنځ د کرکټ یوه ورځنۍ لوبه روانه ده. افغانستان لومړی بیټنګ کړی او تر دې دمه یې په یو څلوېښت اوورونو کې 225 منډې کړې او څلور لوبغاړي سوځېدلي دي.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
احمد شیبریم پدې خبرونه کې مو هر کله کوم. امنیت شورا ته د ملګرو ملتو د سرمنشي د وړاندې شوي درې میاشتنی راپور په اړه بحث لرو. د ملګرو ملتو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش د افغانستان په ارتباط د دې سازمان راپور امنیت شورا ته د چهارشنبه په ورځ په نیویارک کې وړاندې کړ. په دې راپور کې راغلي دي که د تیر کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د جنوري تر اخره پورې موده د یو کال مخکې همدې مودې سره پرتله شي 38% کې امنیتي پیښې زیات شوي دي. د راپور له مخې په دې دریو میاشتو کې 1815 امنیتي پیښې ثبت شوي دي او کال مخکې په همدې موده کې 1090 پیښې ثبت شوي وي. ملګرو ملتو په خپل درې میاشتنی راپور کې د طالبانو د وسلوالې مخالفې ډلې آزادۍ جبهې 24 بریدونه هم یاد کړي دي چې په پل خمري، کابل، ایبک او یا پیشه په کندهار او یا هم په مزار شریف کې شوې ده. ملګرو ملتونه په ورته وخت کې لیکي چې د طالبانو وسلوال مخالفان دا خطر طالبانو ته نشي پیدا کولی چې سیمې ونیسي. د ملګرو ملتو په راپور کې راغلي دي چې ډېرې نشتې د نشه یي موادو د کار او تولید پر ضد د عملیاتو پر مهال ثبت شوي دي. د ملګرو ملتونو په راپور کې همدا د نشئی موادو خبره شوې ده خو طالبانو په یو اعلامیه کې د ملګرو ملتونو راپور مغرضانه او له حقیقت لري بللای خو لیکلي دي چې د مخدر موادو پر ضد د دوی هڅې باید وستایل شي. خو د دې په بدل کې ملګرو ملتونه د خلکو ذهنیت خرابوي د طالبانو په وینا او امنیت په ناامنۍ تعبیروي. البته طالبانو هم ویلي دي چې اکثر امنیتي پیښې د مخدر موادو له قاچاق کوونکو سره د مبارزې له امله رامنځته شوې دي. بل لورته د ملګرو ملتو په راپور کې د مخدر موادو په ارتباط راغلي دي چې د کوکنارو د کار پر سر د طالبانو ترمنځ اختلافات پیدا شوي دي. البته ملګرو ملتو په خپل راپور کې وړاندیز کړی چې د کوکنارو د کار د بندیز له امله دي له افغان بزګرانو سره د بدیل کښت موندلو په برخه کې مرسته وشي. د ملګرو ملتو په 14 راپور کې د امنیت تر څنګ یو شمېر نور موضوعات یاد شوي دي لکه د کوکنارو د بدیل معیشت خبره. د راپور له مخې د ښځو حقوقو ته اشاره شوې ده چې محدود شوي دي. د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو لپاره د ملګرو ملتونو په وینا په دې موده کې هڅې نه دي شوي او په دې موده کې درې فعالې نیول شوې مېرمنې هم خوشې شوي دي. یو شمېر نورو ټکو ته هم د ملګرو ملتونو په راپور کې اشاره شوې ده چې د خبرونې په ترڅ کې به له تاسو سره شریک کړو. په دې خبرونه کې مو دغو مېلمنو ته بلنه ورکړې ده. اسحاق اتمر د پانتون استاد له جرمني را سره دی. عالم خان احمدزی د پانتون استاد په کالیفورنیا کې را سره دی او صدیق منصور انصاری ته به مو بلنه ورکړی دی چې د ټلیفون له لارې را سره وصل شي. د میلمنو هرکلی کوم. میلمانه په دې خپرونه کې چې البته دمګړی اتمر په خپرونه کې ساق اتمر را سره دی. اتمر صاحب خپرونه ته شرغلی کلمړی له تاسو دا پوښتنه وکړم چې په لنډو د دې ملګرو ملتو د امنیت شورا ته وړاندې شوی راپور په برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
مننه شوا صاحب تاسو ته درنو میلمنو ته او ټولو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. تیره شپه په امریکا کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا نوبتي غونډه وه او په دغه غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو نماینده اوتنبای وه خپل ربوار راپور وړاندې کړ. په دې راپور کې داسې ښودل شوي دي چې په افغانستان کې یو څه د امنیت په لحاظ پرمختګ شوی، لیکن دا امنیت ډېر په جګه بیه د نیم ولس په بیه تمام شوی. د بل خوا نه د ښځو او د ښځو د تعلیم په برخه کې هغه پخوانی محدودیتونه لا باقي دي او پاتې دي، او په دغه برخه کې داسې ویل شوي دي چې طالبانو نور هم دغه سیستماتیک محدودیتونه ورځ تر بلې ډیروي او ښځو د اجتماع نه لرې ساتل کیږي او په ښځو باندې بندیزونه ډیر شوي دي. همدغسې د بشر د حقوقو په برخه کې کوم پرمختګ نه دی راغلی، مخصوصا اقلیتونه لکه کوي او ښځې د دې نه ځورېږي. او په زمن کې دوی د انتونی ګوترش د تصمیم نه چې د افغانستان دپاره دوی یو نماینده ټاکي او دې سره به دوی د سیمې هیوادونو سره او نور د نړۍ هیوادونو سره هغه هیوادونه چې د افغانستان په قضایو کې نږدې دي دوی سره به مشورې کیږي او د مشورې نه به وروسته دغه استازی ټاکل کیږي. معمولا د رسنیو له مخې دغه څو ټکي وو چې ما تاسو ته عرض کړ.
مننه اتمر صاحب. اتمر صاحب، ستاسو په باور دغه سې راپورونه تقریبا مخکې هم ملګرو ملتونو چې کوم راپورونه د افغانستان په برخه کې خپره کړي وو تقریبا مشابه راپور دی که چیرته له لویه سره ورته وکتل شي، څرنګه ارزوي چې دغه سې راپورونه د دې سبب کیږي چې په افغانستان کې تغییر رامنځته کړي؟
زه ګمان نه کوم، ځکه لکه چې تاسو ویل په تېر ځلو کې هم عین همدغه راپور ریچارډ بنټ هم ورکړی، خپله انتونی ګوترش هم دغه راپور ورکړی، او مخکې ظلم په امنیت شورا کې همدغه راپور د کلماتو او د پراګرافونو په تغییر ورکړ شو. لیکن په مجموع کې که ملګري ملتونه د امنیت شورا دوی یو قوي او قاطع دریځ ونه نیسي، طالبان اوس پوهېږي چې اول خو په امنیت شورا کې دا پنځلس هیوادونه ټول په یوه خوله نه دي، او مخصوصا دغه پنځه هیوادونه چې دوی په امنیت شورا کې دایمي استازیتوب لري او د ویټو حق لري، دوی د دوی په منځ کې په مختلفو مسایلو باندې توافق نظر نشته. طالبان د دغه نه ګټه پورته کوي او دغه حالت ته خپل ادامه ورکوي، او هلته هم داسې یو قاطع تصمیم نیول کیږي نه چې پر طالبانو باندې یا د هغوی ملګرو هیوادونو باندې فشار وارد شي چې طالبان په دغه برخه کې خپل سیاستونو ته تغییر ورکړي.
مننه اتمر صاحب. عالم خان احمدزی د پانتون استاد هم را سره دی. البته یو یادونه وکم چې دا خبرونه تاسو په منځنۍ صفه 12:00 نیوی دا رادیو لارې اوریدل شي او په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتل شي. احمدزی صاحب، تاسو هم خبرونه ته شر اخلي، څه فکر کوئ چې د ملګرو ملتونو دغه راپور چې امنیت شورا ته وړاندې کړ دا به په افغانستان کې د تغییر سبب شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هر څومره خپل سلامونه او احترام تاسو ته تاسو تخنی امکار کارانو ته تاسو لیدونکو او اوریدونکو نه توړاندې کوم. زه فکر کوم چې داسې غونډې به ډېر زیات مفیدې نه وي، ځکه چې پخوا هم داسې غونډې شوي دي او زیات تاثیر یې نه ده کړی، ځکه چې پکې د حکومت یعنی موجوده کوم چې حکومت ته د طالبانو حکومت نه څوک نه یو څه شوي، نو حداقل یو څوک استازی باید وایي که استازی نه وایي، یو څوک د میلمه صفت هلته راتلی په دې غونډو کې ګډون کړی وای، لکه دلته ملل متحد ته موږ به اکثره بعضې وخت ورځو چې نیویارک ته لاړ شو او هلته بیا د میلمنو لپاره بیل ځای میلمانه هلته کښېني، د اظهار نظر رای نه لري خو اورېدونکي په کار ده. حداقل چې د طالبانو څخه یو څوک وغواړي او هملته ناست وي او دا خبرې نږدې نه واوري، دا به ښه مفید.
احمد صاحب وبخښئ، څه فرق کوي څه له نږدې او څه له لرې؟ یعنی که اوس خو مشکل داسې دی چې طالبان هم په خپلو کې یو اغه لري، یعنی یو مشکل د طالبانو هم دی. مثلا ملګرو ملتونو د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، یعنی دوی هم ملګرو ملتونو ته مجبور دي، او ملګرو ملتونو چې دغه تقاضاوې کوي مثلا د نجونو د تعلیم په برخه کې، ملګرو ملتونو په دې درې میاشتنی راپور کې ویلي دي چې په دې تیرو درو میاشتو کې هیڅ ډول هڅه د دې لپاره ونه شوه چې د نجونو ښوونځي پرانستل شي او دغه مکتبونو ته ډېرې کمې ورځې پاتې دي. فکر نه کوي که چېرته د مارورتوب دغسې یو حالت وي مشکلات به افغانان ګالي؟
بله، خو مشکل هم دا ده چې همیشه دا مشکلات او ستونزې به افغانان ګالي، د پردوی سیاست وي که زموږ خپله حکومت کې دننه سیاستونه وي، د افغانستان دا ټول بد اغیزې په خلکو باندې، او په دې کې حکومت باید ګړندي اقدامات واخلي. د ښځو تعلیم او تحصیل واضح ده په اسلام کې کوم مشکل نشته، او باید زر تر زره زمینه ورته مساعده کړي او ښځې پرېږدي چې تعلیم و تحصیل وکړي او همدارس کار وکړي.
او بخشی احمد صاحب، د دینجونو د مکتب په برخه کې چې تاسو خپل نظر را سره شریک کړ، مخکې اتمر صاحب هم اشاره ورته وکړه، په دغه د تعلیم په برخه کې دا د نوروز را روان دی، د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې له نوروز له پیل سره مکتبونه پرانستل کیږي. که چېرته طالبان دینجونو مکتبونه خلاص نه کړي په دې نوروز کې، فکر نه کوي چې د نړیوالې ټولنې فشارونه به پرې باندې ډېر زیات شي؟
زه فکر کوم نصب چې نړیوالې ټولنې فشارونه به زیات شي، بلکې دننه خلک هم داسې په حکومت کې شته چې هغه هم غواړي چې د جینکو مکتبونه خلاص شي، همدارس خلک هم غواړي، دا د خلکو غوښتنه هم ده. حتماً له بیرونه به فشارونه زیات وي او له داخله به هم زیات وي، خو به هر حال بیا هم هغه نقصې خلکو ته رسیږي که چیرې نړیوالو بندیزونه نور زیات شي، یا همدارس خپل افغانستان کې دننه اقتصادي حالت خراب ده او د ښځو ونډه په اقتصاد کې ډېر مهمه ده. نو په کار ده چې په دې فشارونو ځان ساتلو لپاره دا مکتبونه شروع شي او په دې کې زمینه مساعده شي چې خوندې لاړې شي، جنکۍ لاړې شي د شپږم سم نه پاس او خپل درسونه وایي، ځکه چې موږ ته ضرورت ده. تاسو دلته ګورئ امریکا کې خلک ریټایر کیږي او په کاناډا کې خلک ریټایر کیږي، نو دوی له بل جنه له نورو هیوادو څخه میلیونه خلک راغواړي، مهاجرین راغواړي، مني تر څو اقتصاد تکیه شي. افغانستان اقتصاد هم دا تقاضا کوي چې ورته تعلیم یافته او تحصیل یافته جنکۍ او هلکان و او تر څو دا کوم خلک چې ریټایر کیږي تو هغو ځای ونیسي او اقتصاد ښه په ګړندي صورت پر مخ لاړ شي.
مننه احمد صاحب. ازادي په څپو کې پروګرام په منځني څپه 12/5 نوي په ټول افغانستان کې اوري، او د خبرونه تاسو په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. د پروګرام د بحث موضوع مو د امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتیرش وړاندې شوی راپور، درې میاشتنی راپور چې د چهارشنبې په ورځ په نیویارک کې وړاندې کړ. د بحث لپاره مو د پانتون استاد اسحاق اتمر، د پانتون استاد عالم خان احمدزی ته بلنه ورکړې ده، او همدارس مو صدیق منصور انصاری ته بلنه ورکړې ده. هغوی به د ټلیفون د لارې په دې خبرونه کې راسره شي. مخکې تر دې چې د بحث ته دوام وکړو، د فیسبوک د لارې یو شمېر اوریدونکو خپل نظریات راسره شریک کړي دي. عابد تنها د پروګرام په باره کې راته لیکلي دي، د افغان بزګرانو سره باید په سمه توګه همکاري وشي او د امنیت په ارتباط به دا وایم چې تر اوسه خو ډېر ښه امنیت دی. البته د ملګرو ملتونو درې میاشتنی راپور ته اشاره کړې ده چې د دواړو ټکو ته پکې اشاره شوې ده. الکوزی په خپل پیغام کې راته لیکلي دي امنیت هیڅ خراب شوی نه دی، ټول افغانان په امن کې یو، امنیت شورا یا نړیوال نه غواړي چې موږ په امن کې ووسو. او روح الامین شینواری لیکلي دي هسې په ناسمو د خلکو سر دی. البته دا د دوی نظر وو. له اوریدونکو مننه کوم د فیسبوک له لیدونکو چې دا پیغامونه له موږ سره شریک کړي دي. منصور انصاری، شریخ منصور انصاری هم په خپرونه کې را سره شو. انصاری سب تاسو هم خپرونې ته شراغلی. د امنیت شورا د راپور په برخه کې مخکې تر دې چې نورو جزئیاتو ته ورشو، د نجونو او د ښځو په برخه کې په درې میاشتني راپور کې ویلي دي چې طالبانو هیڅ هڅه نه ده کړې چې د نجونو مکتبونه او یا پوهنتونونه په دغه درو میاشتو کې داسې هڅې کړې وي چې په نوي کال کې دا مکتبونه پرانستل شي. البته طالبانو پخوا دا خبره کړې وه چې دوی په نصاب باندې کار کوي. انصاری صاحب، تاسو په افغانستان کې هستی، څرنګه وضعیت څرنګه دی؟ آیا داسې هڅې شته چې دوی په نصاب باندې کار وکړي او کنه داسې څه نشته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټول درنو اوریدونکو ماجر مرمنو ته السلام علیکم رحمت الله. بله، وو دغه ګونګوسی خو اوریدل کېدل او اوس هم اوریدل کېږي. د نصاب موضوع د حجاب او ستره او پردې او د خزینه نجونو یا زده کوونکو لپاره د سالم چاپېریال د برابرولو موضوع، مګر دا چې د حمل میاشت رانږدې ده او هغه د ښوونځي د زنګ غږولو ورځې هم رانږدې دي چې د حمل په لومړۍ او دوهمه دغه مراسم اجرا کېږي. تر اوسه په عملي ډګر کې داسې څه نه لیدل کېږي چې یا دې د لوړو زده کړو برخه کې یا دې هم د ښوونځیو په برخه کې د بیا پیل کې دا څه پروګرام وي. یو څه چې واورئ د هغه د سیدی انسټیټیوټونو برخه کې د قابلو د روزنې ځینو انسټیټیوټونو ته اجازه ورکړل شوه چې هغوی د کانکور ازموینې واخلي په مختلفو روزنې لپاره. بله، و د قابلو د روزنې سلسله شروع شي. نو دا یو ښه زیری و او خلک امیدوار دي د افغانستان چې ممکن د ښوونځیو دروازې هم پرانستل شي، ځکه د دولتم فارغ انجونې نه وي. نو څوک به قابلې شي، څوک به نرسانې شي، څوک به ډاکټرانې شي او څوک به هغه پولیسې شي چې د اوس داخلي وزارت په صفوفو کې او مرکزونو کې هغوی کار کوي د امنیت په برخه او نورو کې. نو د حکومت په مختلفو برخو کې، که هغه روغتیایي برخې کې دي، که امنیتي دي، که اقتصادي او تجاري برخه دي، ښځینه کارکوونکو ته اړتیا پېښېږي، خدماتو ته اړتیا پېښېږي، ځکه د مېرمنو خدمات باید مېرمنې وکړي، د نارینه او نارینه د دوی د پروګرامونو په اساس.
مننه انصاري صاحب. مخکې تر دې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د درې میاشتني راپور نورو ټکو ته راشو، د دې نجونو د تعلیم په مسله باندې بیا هم تمرکز کوو. د دې له خاطر چې د امنیت شورا په پخوانیو راپورونو کې هم دا موضوع په دې موضوع ډېر تاکید شوی دی او په دې راپور کې هم دا موضوع راخیستل شوی دی. او ډېره اتمر صاحب، دلته یو دوګونی نظر موجود دی د طالبانو د حکومت. مثلا اغه نجونی سه مدرسو ته ځي، اول ته زده کړې کوي چې په ډیرو ولایتونو کې نجونی روانې دي مدرسو تعلیم کوي، هغوی ته د چاپیریال ستونزه نشته، نو د مکتب نجونو ته ولېشته.
یو خو د طالبانو د مشرانو ترمنځ مختلف نظرونه دي په دغه برخه کې، لکه اوس ستانکزی صاحب څو ځلې دا خبره کړې چې د ښځو تعلیم د ښځو حق دی، باید دغه حق ورته ورکړل شي او دغه د هر څومره زر چې کېږي شروع شي. همدغسې سراج الدین حقانی، ملا یعقوب، دغه ټول په دغه برخه کې خپل نظرونه ورکړي دي. حتی شهاب الدین دلاور، که تاسو په دې رسنیو کې لیدلي، کله چې د دهې په ناسته کې د توافقاتو کوم چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ وشو هغه ویډیو یې اوس په رسنیو کې شته چې دا خبره کوي چې د ښځو تعلیم ته مونږ اجازه ورکوو، دا د ښځو حق دی، د ښځو کار د ښځو حق دی. دا یعنې هغه تعهدات دي چې دوی په دوحه کې نړیوال سره منلي دي. او راغله په دې برخه کې چې اوس یو تعداد په طالبانو کې داسې سخت دریز کسان دي چې دوی هغه ایدیالوژیک فکر لري او دغه فکر د دوی ډېر په دغه اوسني اصل په دغه اوسني وخت کې ډېر د منلو نه دی. نو دوی دغه پلمې کوي چې محیط و نصاب تعلیمي وچه. اول خو زه خپله منایس یو مسلکي کس تاسو ته ویلی شم چې نصاب تعلیمی د شپږ میاشتو خبره نه ده، نصاب تعلیمی د درې یا یو کال خبره نه ده. نصاب تعلیمی یو ډیر لوی وخت غواړي، ډیر تحقیقات غواړي، ډیر کار غواړي، ډیر څیړل غواړي او ډیر احتیاط غواړي چې دغه ټول موارد په پام کې ونیسي. د اقل یو مکمل نصاب تعلیمي په پنځه کاله کې پنځه نه نیولی تر لس کاله پورې مکمل یو تر لیسه پورې دغه دوره ایله چې تکمیل شي.
اتمر صاحب بخښنه غواړم، دا خو که تعلیمي نصاب له الفه تر یا بدلوي نو وخت غواړي، لیکن په افغانستان کې خو نه تنها د جمهوریت د وخت تعلیمي نصاب، طریقه مخکې تعلیمي نصاب، د داود خان د وخت تعلیمي نصاب، د ظاهر شاه د وخت تعلیمي نصاب، دا ټول نصابونه شته خو ډیر محدود شان که چیرته د دوی له ایدیالوژي سره مخالف یا غدي ترې لري کړي.
دا خبره هم صحیح ده، ګوري که دوی په دې قانع شي، یو خو چې دوی ومني، بل دغه فرصت په کار دی چې تر څو دغه کتابونه چاپیږي او د دوی ته رسیږي دا هم ډیر وخت نیسي. یعنی یو دوه کاله حداقل دا ضرورت دی چې دا کتابونه په بهر کې یا دننه چاپ سي، دا تنظیم شي، د دې لوجستیک، د دې توزیع هر مکتب ته دا رسول، هر ولایت ته، هر ولسوالۍ ته، هر کلي ته، دا ډیر
مننه. اتمر صاحب مننه. په همدې برخه کې به د احمدزی صاحب نظر واخلم. احمدزی صاحب، د نصاب خبره هم کیږي که تاریخ ته وګورو، په نړیواله دوهمه جګړه کې چې د هیتلر ځواکونو د اوسني اوکراین ځینې سیمې لاندې کړې، نو هلته مکتبونه بند نه کړل، لیکن د دوی پوځیان به ټولګي ته ورتلل، د ټولګي د نصاب ځینې پاڼې به یې شکولې او استاد یا استادې ته به یې ویل چې دا بله دې وروسته نه تدریسوي، نور شان دي وي. نو چې د هیتلر ځواکونه د هغه وخت له شوروي اتحاد سره مشکل نه درلود د نصاب په برخه کې، نو د افغانانو نصاب خو بې له شکه چې څه مشکلات نه لري، که ستاسو نظر واخل.
زه فکر کوم چې تاسو وګورئ په همدغه مکتبونو کې همدا لکان هم سبقونه وایي په کوم نه پورته، سمه ده؟ آیا لکان هماغه خراب نصاب وایي؟ هغه هماغه نصاب وایي چې د دوی د ایدیالوژي خلاف ده؟ خو نه ده. خدا لکانو مواقع نصاب کوم نه بدل سوی، هماغه زور نصاب. زه فکر نه کوم چې نصاب په دومره غټ موضوعي. بیا چې کله الحمدلله موږ تاسو مسلمانان، اسلام زموږ دین ده، دې کې ډېر شان واجب. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم په غزوه بدر کې کوم خلک نیولي وو، په هغه کې ډېر تعلیم یافته خلک وو، پوه خلک وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ماشومان بوتلل او دوی ته دا شرط کې خود چې تاسو کو زموږ درې ماشومان، حداقل درې ماشومان هر یو له تاسو څخه په لیک لوست باندې راولئ، موږ آزادو. نو دغه دین هم لرو چې حتی خپل دښمن ته خپل زوی کینی چې دنه لیک لوست ده. نو زه په دې منطق باندې نه پوهېږم چې ولې دا د جنکو په مخ باندې شپږم سم پورته نه پرانیستل کیږي.
احمد صاحب دل په دې برخه کې یو بل سوال چې دا هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې غته په بل ډول اشاره شوې ده. په دې راپور، درې میاشتنی راپور کې ویل شوی دی چې د طالبانو ترمنځ ځینې اختلافات شته. البته دوی د کوکنارو مسلې ته اشاره کړې ده چې د کوکنارو د کار په سر باندې دوی سره یو خوله نه دي، لیکن د مکتبونو مسلې ته مخکې اتمر صاحب هم اشاره وکړه چې د طالبانو ځینې مشران پښکاره دا وایي چې د مکتبونه باید پرانستل شي. څه فکر کوي چې د دې په سر دا ممکنه نه ده چې د طالبانو ترمنځ اختلافات په راتلونکي کال کې که مکتبونه پرانستل شي پسې پراخ شي؟
زه فکر کوم نه کوم چې ډېر به فراخ شي، ځکه چې طالبانو کې یو نظم شته، مشر خبرې ډېرې اوري، خو اڅوک چې مشران دي دي مخالفت کوي یو څه هم موږ دایله ده چې نور له دې بې ځای مخالفت څخه لاس واخلي. دا مخالفت نه په اسلام باندې ولاړ ده، نه په بل ملي موازینو په قوانینو ولاړ ده، دا صرف یو رسم رواج ده چې هغه موږ تاسو بعضې سیمو کې شته. خو اسلام چې کله ته د اسلام دعوه کوي، خو بیا خو اسلام پیور ده، واضح ده، خو سوچه اسلام ده، نو سوچه اسلام خو دا شی نه غواړي. او که ته وایې چې رسم رواج سره ګډوم، رسم رواج کوم، نو بیا خو سوال له لاندې راځي چې آتا موږ پوه رسم رواجی مسلمانان یو، موږ سوچه مسلمان نه یو، سوچه اسلام نه تطبیقوو، په دې خو زموږ غاړې بندېږي. نو دغه سوالونه دي چې موږ په حیث د استاد له دوی څخه کوو چې تاسو کوم اسلام غواړئ، که سوچه اسلام غواړئ نو بیا خو په دې کوم مشکل نشته، او که تاسو رسم رواج غواړئ نو هغه بیا بېله خبره ده چې دا له دوی څخه باید پوښتنه وشي.
مننه احمد صاحب. انصاری صاحب، د ملګرو ملتونو په درې میاشتنی راپور کې دا خبره شوې ده چې درې ښځینه فعالانې چې بندیان وي هغه خوشی شوي دي، دا مسله ستایل شوې ده. خو بل لور ته په دې راپور کې دا وایي چې د ښځو بندیزونه زیات شوي دي. په افغانستان کې تاسو له نږدې ګوري څه تغییر راغلی دی په دې درو میاشتو کې نسبت تر هغه مخکې درو میاشتو په تناسب؟
بله، دا وروستۍ برخه مې وانه اورېده، ډېرو برخه کې
وروستۍ برخه دا ولا ما ویل مال تاسو خو په سیمه کې یاستئ. د ملګرو ملتونو په راپور کې دا ویل شوي دي چې د ښځو په سر باندې محدودیتونه زیات شوي دي، څنګه تاسو ظاهرا ورته ګوري څه تغییر راغلی؟
نو لکه مخکې چې ما اشاره وکړه چې د قابلو د زده کړو فایل دا یو خز زیره او پرمختګ ده د خزینه او د تعلیم په برخه کې، د اقتصادي پرمختګونو او خدماتو برخه کې هم لارې پرانیستې دي. موږ خزینه سوداګر ګورو، د بل ورځ کې ترکمنستان ته یو پلاوی تللی، هغې پلاوی کې هم خزینه سوداګرو استازي تللي دي. دغسې په ځینو سترو مارکیټونو کې موږ د دوی دوکانونه او تجارتي پروګرامونه وینو. فکر کوم ډېر څه داسې نه تر سترګو کېږي چې هغه د تعدیدات لا زیات شوي وي، مګر دا ده چې د پرمختګونو یو څه ترکونه لیدل کېدای شي. موږ هیله من یو فشارونه هم شته د افغانستان د ولس لخوا او په سته حکومت کې د چارواکو لخوا د دوی په مشرتابه چې یو څه تغییرات راشي د ښځینه او د تعلیم او د کار په برخه کې پراخ سهولتونه او اسانتیاوي رامنځته شي.
مننه. د خبریالانو په برخه کې دا خبر ورته شوی دی چې په دایکندی کې د دسمبر په 11مه د نسیم راډیو مشر ونیول شو او په یو کال بند محکوم شو. اتمر صاحب، څه فکر کوي چې دا یو بل اړخ دی؟ یعنی که چېرته په خبریالانو باندې فشارونه زیات شي، دا هم د دې سبب کېدای نشي چې د طالبانو په حکومت باندې له دې اړخ هم نړیوال فشارونه زیات کړي؟ د بې سرحد خبریالانو ټولنه ده، نور خبریالان دي، په نړۍ کې د بیان د ازادي مسله هم شامل ده.
یقینا د بیان د ازادي مسله د بشر د حقوقو سره تړلې ده، او په تیر دوه نیم کالو کې تاسو ډېر ښه خبر یاست چې ډیری خبریالان ځورول شوي دي، بندیان شوي دي، شکنجه شوي دي او بیا وروسته خوشي شوي دي. همدغسې نور رادیوګانې بند شوي دي، تلویزیونونه بند شوي دي. په تلویزیونونو کې دغه سخت قیودات په ښځو باندې لګېدلی دي. په راډیو کې همدغسې تیر څو ورځو کې حتی د خوست مقاماتو دا خبره وکړه چې په رسنیو کې دا نشر شو چې پس له دې د ښځو غږ په رسنیو کې نه اورېدل کېږي. کېدای شي دې نه وروسته دوی که په همدغه ترتیب پر مخ ولاړ شي دغه تعذیرات او دغه محدودیتونه په رسنیو باندې ډیر کړي او مخصوصا په خبریالانو باندې. اوس هم خبریالان چې دننه په افغانستان کې دي او کله چې دوی موږ سره په تماس کېږي دوی موږ نه غوښتنه کوي چې تاسې زموږ کار ته هم توجه وکړئ زموږ امنیت ته هم توجه وکړئ ځکه موږ تر فشار لاندې یو او موږ نه هره ورځ غوښتل کېږي چې تاسې هغه کسانو سره مصاحبې مه کوئ چې هغوی زموږ پر ضد خبرې کوي یا مثلا زمون پر ضد تبلیغات کوي رسنیو ته دا ویل شوي دي. یعنې دغه محسوس دی چې رسنۍ راډیوګانې خبریالان دا ټول دننه په افغانستان کې تر یو فشار او تر تهدید لاندې دي.
مننه اتمر صاحب. یو دوه اوریدونکي هم راسره دي، د دوی نظر به له تاسو او له نورو اوریدونکو سره شریک کړو. مهرباني وکړئ اوسرې په سپوت پروګرام دی تصور سره اس مېرمن.
السلام علیکم
و علیکم السلام. خپل پښتنه وکي
مېرمنی وروره تاسو په دې حق باندې خبره کوي چې خبر اعلان باندې بنځونه دي د خدای حکومت کول ان شي دي زه په لاندې ډول دای پندې کې ځوان دې کې کومه تاسو ته مسپورت د دې یو خبريال دی راډیو نه څنګه خبر یار دی یو کال باندې مخکې دا خو دې خبره باندې نرسته خبریال و د طالبانو منمن مختون کو او څه خبرې عادي مکوه یا څه نشرات مکوه دا نور یو شخصي او نور نی له چا څه په دې باندې وښته وای او نور دا رښتیا د خدمت د طالبانو یو خبره ولاړې یو خبریال نیست
او بخښه وروره د او بخښه د ملګرو ملتونو په راپور کې درې میاشتنی راپور کې ویل شوی دی چې همدغه د نسیم راډیو مشر د دې لپاره په یو کال باندې محکوم شوی دی چې د داسې نشیات کړی و چې هغه د طالبانو په زړه برابر نه و. یعنی تاسو دا خبره ردوئ؟ نو علت یې څه دی چې بندي شوی؟ علت یې څه شی دی چې بندي شوی؟
علت څوک یو دی چې ژوند زندګي کوي یا او دا حکومت چې د امارت څوک یا راولاړېږي یو نفر راولاړېږي د امارت دا باندې حتی ویلون نه خبرې کوي
او ما نه نه چې په خبرونه کې به برخه را سره واخسه. بل اوریدونکي هم را سره دی اوسرې په څپو کې پروګرام دی تاسو را سره یاست مهرباني وکړئ.
بلې شبر صاحب محترم سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای تعالی چې روغه جوړ به صاحب له هغه تعلیم د هلمند ولایت
سره شرخ لې. مننه سلامت و علیکم مهرباني
خدا پاک به خیر در کیه زنګری سلام ملمنو ته امره به سم شه بر تام محترم پر دوار موزګان په پلندو خپل نظر در سره شریک ما یواله تبغه د خبري اعلان دغه چې موضوع چې ده خدای دې خیر در کیه شایسته موضوع متاکل ده شه بر تام محترم دل تزمر په ولایت کې هم الحمدلله در وسه پوری د شي کوم پیښنه دل دل چې خبري اعلان ته دی یا څنګه یا مشکلات پیښته وي خدا غیر د ازادي رادیو خبرونه چې دل تکته دی په هلمند ولایت کې د شپې شپږ بجو څخه بیا د سهار و بجو پوری د خبرونه موږ ناورو یعنی ستاسو خبرونه سمز ډیره ګټه ترلاسه کړي نو د لوړپوړي چارواک سم دا غوښتنه ده چې لکه په خوا چې ازادي رادیو په هلمند ولایت کې خپل فعالیت کوي باید وسم داسې اجازه ورکړي ځکه دوی ګټورې خبرونه زموږ اوریدونکو د پاره چمتو کړي وي او بل موضوع چې دغه د شوز دغه د شوزي په باره کې د شبر سره مترغه دا ولا بار بار ستاسو د رسنۍ سمز غوښتنه کړي د خپل حکومت څخه د شوز په انټرنټ ته اجازه ورکړي زد نن شهبر ته محترم نن د ازمیر دولتي کلینیک ته ورغلی و د سفر حوزه کلینیک ته د ماما شمان مریضان ورستلی و دغه کلینیک علامات ویل شهبر ته محترم که سمه را ته وخت ویل یوه شینه باجید د ازمیر په کلینیک یعنی سفر حوزه ډیر غچ حوزه د اوریدوم کی زما غبر شهبر ته محترم چې بیا اندازې زیات نه پوس لري دغه یو دولتي کلینیک دی نو په ګر د کلینیک دغه یوه شینه باجید چې دا ډاکټر ما سره خبري کوله ولاده صاحب سو راته ودرې دی ولاته سم محترم په جواب راز باندې و ولادتونه اته ولادتونه وسوله دی دی باجی د تر بسنو دلته دی دی باجانو نو خدای غستون وشه دی ډیر دغه مثال د خبر رسیدګي ورته کیږي نو د دولت صدا غوښتنه کوي چې د شریعت په نگاه کې چې څنګه مناسب بولی مثال د خبرې چې څه دغه شریعي جابي هغه جاب کې څه اجازه ورکړي د پوانتنو ته چې دا خوند دلوري زده کړو چې شبر سم محترم او داسې لکه دا نړیوال چې دا کوم خبرې کې شبر سم محترم په خدای قسم درته خامزه خپل حقیقت خبره کوم درنه ما پر سمې کې خلاف خبره نه ده کړې دا غزمر په هلمند ولایت په لشکرګاه شهر کې دا وسم دا شزینه دغه په لشارو کې ګرځي چې برتا محترم چې په خوا په تیر حکومت کې دوه نډيري نه لکه دا وشي ګرځي یعنی داسې محدودیتونه هم دي په لګوسی لکه دا نړیوال چې کوم دغه کې مثال چې دا په شز محدودیتونه لګول شوی دی هغه هم نه دي برتا محترم فقط دا یو د شونځي موضوع ده دغه مجم غوښتنه ځینې کړې په بار بار بیا غوښتنه ځینې کوو بیا غوښتنه کوو چې موږ شزینه ډاکټرانو د نشتون سره په هلمند ولایت کې مخامخ دغه ته اجازه ورکړي
او ډیره مننه تقریبا دوی هفته پاتې دي نوروز ته په دې هیله چې مکتبونه خلاص شي یو بل اوریدونکی هم را سره ده ازادي په سپوک پروګرام ده مهرباني وکړئ
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته شیبر صاحب محترمه تاسو ته سلامونه او د ازادي رادیو ګلون اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم بدرېم د هلمند میاړي کني وریا
وعلیکم السلام مهرباني
شیبر صاحب کوم څه سراسو پر ولګاری عالم جل جلاله چې دلته پر دمځک پر مخ باندې خپل استاذي ونوموي او الله عز وجل ملائکه وعليه الصلاة والسلام ته دا امر وکړي چې تاسو ودي زما و مخلوق یا زما بنده قادر کې ادم عليه الصلاة والسلام ته سجدا وکړي د دې وزنی شرافت او فضیلت په څیر کې چې ملائکه عليه الصلاة والسلام د الله عز وجل هغه نوراني اجسام دي چې د الله د نور څخه د دوی تخلیق شوی او هغه بر علاوه دا امر کوي چې ته سجده وکړې د حضرت آدم عليه الصلاة والسلام ته وکړي هغه وزنی دلته چې شو د علم او دلته اشرف المخلوقات او بل دلته علم الله عز وجل دوی ته ټول شان او شولې و نو چې دا غي ورته ول چې تاسو حاضر کې آدم علی سلام سجده وکړي نو مشک چیرې راسو د علم زده کړه طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه دلته دا حدیث کریمه چې راخیسته ده دلته وای د علم زده کړه پر هر نر او مسلمانی خور باندې چې مسلمان شي باندې فرض ده نو دا علم فرض کول هغه چې شي دی اول د قران عظیم شان زده کړه ده د علم تفاسیر زده کړه ده او دا عقاید زده کړه ده چې مؤمن به شان دې زده کول لازم ده او بل خصوص بیا کوم شي شراس او دلته بیا عصري علوم دي عصري علوم او څو قواعد عصري علوم او د دینی علوم تر ما به استقصت دینی او په دینی علوم چې مش سور لسپند لرو حاول علم حدیث دی د قران زده کړه ده د عقاید زده کړه ده د فقه زده کړه ده نور هم راته عروض دي حکمت دي پارسیات دي ریاضیات دي د پلکات دغه دلته شامل نو مشک چې راسل ته مکه عصري علوم کې موږ دغه مزامین لرو د عصري علوم زده کړه ضروری ده بالکل ضروری ده اوس دغه د زمکی جاذبي قوه دا انسان کچیر دا زده کړه د فزیک تر علم پر قوت لري انجینری دا دغه رقم د تبابت دی دا په خپل دغه د جاذبي قوت یو معجزه ده چې الله پروردګاری عالم جل جلاله مخلوق ته
او بخښي تاسو مطلب تاسو مطلب څه ده یعنی تعلیم مشت اوس یو کوونس
زما مطلب دا دی چې تعلیم سل په سل کې اوسی تعلیم ته ضرورت لرو لروي تعلیم باید اوسی زده کړو اوسی د شریعت په چوکاټ
مننه خیر یوسی مننه خیر یوسی خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته کور ودان دا وو یو شمیر اوریدونکو چې په دې خبرونه کې ګډون را سره وکړ احمد صاحب که ستاسو نظر واخلم د دې لپاره چې د خبرونه هم یو سره غونډه کو بیرته سر راټول کو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په د درې میاشتنی راپور کې ځینې شان خلک دا وایي چې تکرار یاد شوی دی لکه د شوزو د حقوقو مسله د شوزو د اونجونو د تعلیم مسله لیکن ځینې مثبت شان هم یاد شوی دی چې په هغه کې د اوسنی چارواکو هم په یو ډول ګټه ده مثلا د بدیل معیشت خبره یاد کړی ده چې هغه بسګران چې له کوکنارو لاس اخیستی له دوی سره باید مرستې وشي آیا ممکنه ده چې د ملګرو ملتونو دغه وړاندیز نتیجه ورکړي
اوس فکر کوم کچیر موږ تاسو وګورو یو خاطه ډیر منفی شین خامسته او مثبت شین منفی څخه ډیر دي حکومت کې اکثر همدا مشکلات ستونځي وي لکه مثلا په امریکا کې حکومت کې مشکلات ستونځي ستا په دنیا هر ځای کې ستا او خو دا معنا دا ده چې د حکومت پرو پرو طرف دی اصلاحات روان ده او امید ده چې ډیر ته اصلاحات راشي په مسایلو کې لکه د قابلیت او او مکتبونه خلاصول کوونځي خلاصول همدا شروع ورو لکه ترکمنستان ته د خزو د حیات لل انو ډیر زیات د خمو مثبت تغیراتي او هم در از امنیت تامین
احمد صاحب او بخشي احمد صاحب دغه د تاسو څو موارد ته اشاره وکړه مشکل پدې کې چې هیڅ ډول قانوني اصول نشته ځکه بیا څوک بیرته مایوس شي. مثلا په 11 یا 12 ولایتونو کې قابلیت لای شي، خو په دې نورو 24 کې ولې نشي تلای؟ ځکه هیڅ قانوني چوکاټ نشته.
همدغه د حکومت نیمګړتیاوې چې تر اوسه شیبر صاحب ما په همدې باندې غوښتل چې خبرې وکړم، چې د حکومت چې یو حکومت وي بیا د یو پالیسي وي، یو حقوق یو چوکاټ وي. داسې نه کېږي چې یو ولایت یو قسم وي بل ولایت بل قسم وي. خو دا چې دوی کوم تخنیکي مشکل لري یا بل څه مشکل لري، خو باید حکومت یوه پالیسي ولري، لکه چې حکومت ته که د ښځو په مخ باندې د مکتبونو خلاصول وي هغه هم باید یو شان وي. همدار ستاسو ویني نور تنافس هم شته، لکه مثلا د خوست کې هغه د ښځو هغه مکتب هغه ته راډیوګانو توري چې تاسو ښځو سره مخه کېږي، دا مثلا په یو ولایت کې شته، نورو کې نشته. نو په کار دا ده چې حکومت خپله په دې هغه باندې کار وکړي چې د پالیسي یووالی او د پالیسی یو شان تطبیق دا یقیني کړي. دا د حکومت د ښه حکومت والی یو برخه ده. نو په دې کې امید چې دې کار وکړي او زر تر زره وکولی شي چې دا یووالی پکې راشي، او یووالی راتګ سره به څه وشي چې د ټولو لپاره به د تعلیم او تحصیل زمینه مساعده شي، همداراز ازادي بیان چې په فشار لاندې د هغه به هم له پایینه لاړ شي، او همداراز افغانستان به وکولی شي چې ښه تعلیم یافته او تحصیل یافته کادرونه ولري چې تر څو آینده زموږ تاسې خاص.
مننه احمد صاحب. اتمر صاحب همدلته بیا هم هغه د قانون موضوع را یادې شي. مثلا یونجلۍ ده په کابل کې تلویزیون ته ځي، اول ته خبرې کوي، لکه څرنګه چې احمدزي صاحب اشاره ورته وکړه، او په خوست کې ورته وایي سي چارواکي سي د تا آواز به نه خپرې شي، په قندار کې یو بل څوک بل حکم ورته کوي. فکر نه کوي چې دغه انارشي د افغانانو لپاره ډیره سخته ده چې یعنی دا حتی د اوسنۍ حالت سره دوام پیدا کړي چې نسبي ثبات شته؟
خیر نه دا څه څه په دې باور یم چې اول خو کمنګ یو تمثيل د حکومت نه لرو، دلته باید قانون زمونږ عمومي. اول اوس په افغانستان کې قانون نشته، یعنی وخت چې یو عمومي قانون یا اساسي قانون نه، دلته د مطبوعاتو قانون هم بی اعتباره دی، نور فرعي قوانین هم بی اعتباره دی، ځکه هغه اساسي قانون د اساسي قانون نشتون دغه رامنځته کوي چې نور قوانین هم بی اعتباره شي. بل دا خبره ده چې که موږ طالبانو ته یا مثلا اوسني حکومت ته دغه امکانات ورکوو او دغه صلاحیت ورکوو چې دوی د خیر د ورورو نو ورورو کې خو ورورو ډیر وخت نیسي، او موږ زیان ډیر ګالو د دې ورونه د دې ورو حرکت نه زمونږ ولس ته زمونږ هیواد ته زمونږ خلکو ته ډیر تاوان رسیږي. تاسې په دې نوم چې خیر ده اوس نرسانې ازاد شوې، دې نه وروسته به نور ازادېږي، 15 کاله به نور کینو تر څو چې تر 8 صنفه پورې شروع شي، بیا به تر 9 شي، بیا به تر 12 شي. دا د اوسني عصر او د اوسني زمانې ځواب نه دی. یعنی د خلکو وخت تاسو په پیسو په هیڅ شي باندې تبادله کولی نه شي. وخت هغه شی دی چې د لاس نه ووت زیاتي هغه بیرته نه راګرځي. نو په دې ترتیب سره موږ هیله دا لرو چې طالبان دغو ټولو شیانو ته په مجموع کې مثبت ځواب ورکړي، مثبت قدم پورته کړي. طالبان د خپله ځان په زمانه کې وګوري، په وخت کې وګوري. افغانستان د اوومې پیړۍ د شپږمې پیړۍ یو هیواد نه جوړوي، افغانستان د یویشتمې پیړۍ هیواد جوړ کړي. موږ وګورو چې زمونږ ګاونډي مسلمان هیوادونه په کوم حالت کې دي، په نړۍ کې نور اسلامي هیوادونه په کوم حالت کې دي، موږ باید چیرته اوسو. دغه خپل موقعیت په زمانه کې پیدا کړو. دا چې زمونږ روایات څه دي، زمونږ تاریخ څه دی، دا بېله خبره ده. لیکن دغه د زمانه جبر دی چې موږ باید اوسني عصري علوم سره پر مخ ولاړ شو. هیڅوک نه په پخوا کې زه خو مثلا ما خو مکتب نه چې لوستی موږ شرعي علوم لوستی دي، قرآن شریف هم لوستی، په کور کې هم لوستی، په مکتب کې هم لوستی، په مدرسه کې هم لوستی، په جومات کې هم لوستی. هیچا منګه د قرآن شریف نه نه منع کړي. زمونږ په فرهنګ او کلتور کې حتی میندې زمونږ د خوب په وخت کې موږ ته دغه د لمانځه آیاتونه او حدیثونه موږ ته درس راکوو په یادي توګه. یعنی څوک چې دا وایي چې شرعي علوم، زه فکر نه کوم که هیڅ افغان د خپل د کلتور او فرهنګ له مخې د شرعي علوم نه لرې پاتې شوی. دغه ټولو شیانو باندې د هر یو موږ او تاسې د دغه ملایانو نه ښه پوهېږو. نو ضرورت د دغه زمانې دا دی چې د دغه افغانانو یا زموږ د هېواد دغه وخت ته موږ توجه وکړو، دغه وخت وسپمو او دغه وخت نه استفاده وکړو.
مننه اکمر صاحب. انصاری صاحب، د دې ملګرو ملتونو د راپور دا برخه چې مخکې هم ما یادونه وکړله چې ویل سي له بزګرانو سره د دې لپاره چې کوکنارو له کرې لاس اخیستل باید مرسته وشي، څه فکر کوي د پتیرو شلو کلونو کې چې البته اوس دا څلورویشت کاله وشو یا درویشت کاله چې نړیوال هم په افغانستان کې په دې برخو کې مرستې وشوي او د سیګار د راپور له مخې ډېرې درغلۍ هم پکې وشوې، غلاوې هم پکې وشوې، تاسو څه فکر کوئ چې له بزګرانو سره ملګري ملتونه څه رقم مرسته کولی شي؟
شیبر صاحب، تاسو مهمه مسئله ته اشاره وکړه. په تېره کې د امریکایانو د ناټو ځواکونو له راتګه بیا تر وروستیو کلونو د بدیل معیشت په نوم ډېرې مرستې راتلې افغانستان ته، مګر د دې لویه برخه د ملګرو ملتونو د ادارو، نورو نړیوالو ادارو، حکومتي او دولتي ادارو او دغسې د ملکانو او قومي مشرانو په لاس ډېره برخه د دوی جیبونو او خېټو ته تللې. له بده مرغه د قانانو ته به که د اصلاح شوو تخمونو یوه بوجۍ حواله شوې وه په یوه برخه کې، هغه به بیچاره د بوجۍ په ځای په لمن کې هغه اصلاح شوي تخمونه وړل. که سر یې به په بوجۍ ورته حواله شوې وي په لمن کې به یې وړلې، یا به یې په کاسه او په یو وړوکي لوښي کې. نو دا چې تاثیرات یې هماغسې کم وو، نتایج یې ډېر ضعیفه وو. موږ فکر کوو که چیرې د ملګرو ملتونو اداره یا نړیواله ټولنه او شته حکومت او حکومتي ادارې په دې برخه کې له بشپړ صداقته کار واخلي او هغه مرستې چې د دهقانانو او بزګرانو په نوم راځي، د کار کروندې او کرکېلې د پرمختګ دپاره راځي، یا د څارویو د روزنې دپاره، هغه چې په ځای ولګېږي هم به د افغانستان د اقتصادي پرمختګ په برخه کې پراخه مرستې وکړي چې هفتیا سره د مخدره توکو، د کوکنارو او چرسو د کرنې په مخنیوي کې ونډه. چې په دې برخه کې موږ یو خو دا ده چې د اصلاح شوو تخمونو د سرې دغسې د صنعتي وسایلو سکتورونو د تللو د ماشینونو او دغسې د بازارۍ په برخه کې د هغه اصلاح شوو ونو بوټو د توضیع وړاندیز کوو چې د هغې خدمات کپ وي، په عمر کې ډېر حاصل ورکولی شي او ډېره تر څنګ یې د دعقین او بزګرانو دپاره د بازار موندنې مسله ده چې پخوانی حکومت د هوایي دهلیز هوایي وعدې د قانانو او بازارانو ته ورکړي وي چې نور به ستاسو محصولات او اموال په هوایي دهلیزونو بهر ته لیږدول کېږي، د سبسیډۍ ژمنې کولې، مګر هغه موږ ولیدل لکه څنګه چې دالین هوایي او هماغه چې د ژمنیم په حواله علي او
البته انصاري صاحب، یو څه صادرات په هغه وخت کې د هوایي دالیزونو له لارې شوي وو، داسې م نه وو. مثلا د جلغوزو له خاطره صادرات ګټور ول ډېر، چې اوس متاسفانه راکم شوي دي.
موږ او تاسې که د هوایي دالیزونو هغه اساس او کانسپټ ته وګورو د زراعتي توکو لپاره یا د دغه سي اموالو لپاره د هوایی دهلیزونه ګټه نه کوي، ځکه د هغې مصارف ډېر لوړ وي. هوایی دهلیزونه اکثره د هغو ډېرو قیمتي اجناسو د انتقال لپاره یا د اتومي مسایلو وسایلو د انتقال لپاره استعمالیږي، چې هغه یا په لاره غلا کېدی شي یا صدمه ورته رسېدی شي.
مننه انصاري صاحب. البته بیا دا خو لباسه ور اخوا ته ځو کنه، یو بل موضوع دی له خطر بیا وخت اجازه نه راکوي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې د امنیت شورا اکثرو غړیو د یوناما د ماموریت ننګ وکړه او تایید یې وکړ، لیکن په ورته وخت کې دوی د افغانستان لپاره د یو ځانګړي استازي د ګمارلو پر سر ملاحظات لرل. احمد صاحب، په دې برخه کې کلنډه په لنډو ستاسو نظر واخلم، څرنګه د دې پر سر ولې اختلافات شته؟
دا سوي چې خپل د ملل متحد قوانین او بیا قوانین پالیسی او پالیسیانو لاندې بیا طرز عملونه دا بیا فرق لري. نو کله هم چې ته یو ملک تازه تاکي، نو هغه خاص اساس لپاره باید هغه شرایط په وجود موجود وي او هغه حالت حالت باید وي. نو بیا ته خاص اساس تاکل سوی خاص اساس دی لپاره تاکي یو هیواد کې متخاصم ګروپونه وي، یو بل سره جنگ کوي، یو بل سره خبره نه اوري، یو بل سره نه کښېني. نو بیا خاص اساس زی هغه سره بیل بیل خبرې کوي او بیا دا ګروپونه سره نږدې کوي. خو الحمدلله اوس افغانستان کې یو واضح او یو حکومت دومره متخاصم ګروپونه نسته، بعضی حکومتونه نسته.
احمد صاحب، او بخشی په دې برخه کې په یو ډول باندې د یوناما مشر روز او تنبای وا په دې غونډه کې د اشاره وکړه، هغه ویل چې ک جګړې لیبل ورته کم شي وي، بل ورته د دې البته اشاره د افغان جون او شوز ته چې نیم نفوس په تخاصم کې ده، په تقابل کې ده له اوسنی چارواکو سره، نو ځکه د خاص استازي په ټاکلو باندې ټینګار وکړ.
زه فکر کوم چې هغه خو یو تعلیمي برخه ده، یوناما کار کولای شي، هغه پر مخ تللی شي. کریستیانو باندې شپږ سپ موږ د خاص استازو څخه افغانان څخه هیڅ خاطرې نه لري. لکه په خاص کوم خاص استازي چې ول هغه ناکام ول او هغه د افغانستان ته دی پجی چې خواله راوړي، بدبختیانې راوړي، لکه محمود مستری او نورو لخدر ابراهیمی او خاص استازي به دومره نتیجه ورنه کړي، ځکه دا ډېر غټ مسلې دي. دغه مسایل لپاره هم دغه نامه پوره تشکیل سره ستاسو او دې په ځای خاص استازي باندې پیسې مصرف کړي، هغه باید نور افغانستان ته نور کومک وکړي چې د یوناما قوي شي او یوناما وکولی شي په همدغه مسایلو کې ښه رول ولوبوي او کومکونه او مرستې خلکو ته ورسوي.
مننه احمد صاحب. اتمر صاحب، تاسو څه فکر کوئ د خاص استازي مسله څومره اهمیت لري؟ وټاکل شي او کنه مهمه نه ده؟
دا ډېر مهم ده، باید وټاکل شي، ځکه چې کوم ځکه چې مشکلات وي، ستونزې وي، هلته دغه استازی وظیفه لري چې نړیوال دوی سره کښېنوي، خپل افغانان دننه دا بین الافغاني خبرې چې وي، دغه مختلف سیاسیون هدف دغه سیاسیون نه هغه پخواني کسان نه دي. زما هدف دا دی چې یو سیاسي تنوع په هر هیواد کې چې نه وي، هغه هیواد کې مونږ پرمختګ نشو لیدلی. سیاسي تنوع دا مانا چې هر فکر و هر نظر احترام شي، هغه ومنل شي، هغه سره بحث وشي. نو دغه خاص نماینده د دې وظیفه دا دی چې مختلف اقشارو سره کښېني، طالبانو سره هم کښېني، نړیوالو سره هم کښېني، د دې ټولو ترمنځ یو وسیله شي، یو تسهیل کوونکی شي، تر څو دغه اوسنۍ ستونزې زموږ حل شي. اوس مونږ په دې باور یو چې ستونزه شته، که څوک وایي ټول دنیا ګل ګلزار دی، هېڅ ستونزه نشته، دا د واقعیت نه لرې خبره ده. مونږ دننه په افغانستان کې مشکل لرو، بهر کې مشکل لرو، په دغه رقابتونو کې شامل یاستو. تاسې په ملګرو ملتو کې د امنیت په شورا کې ولیدل چې ځینې وایي چې مونږ ملاحظات لرو. هغه ملاحظات یا هغه ممانعتونه د دې په خاطر دي چې دوی په مختلفو ګروپونو باندې ویشل شوي دي. حتی په نړۍ کې دغه اختلافات د دغه کشمکشونو له وجې رامنځته شوی دی. نو که د تفاهم ژبه رامنځته شي، نو د خپله د افغانانو په منځ کې، د افغانانو د نړیوالو تر منځ کې، نو زه داسې فکر کوم چې دا به د افغانستان د اوسني لانجې دپاره ډېر مرسته وکړي. او که داسې نه شي، دغه ستونزې به دوام پیدا کړي او دغسې یو وخت ته به ورسېږي چې هغه بیا موږ بیا ناتوانه یو چې هغه حل.
مننه اتمر صاحب. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوه د امنیت شورا غونډې ته په خپله وینا کې دا خبره هم وکړله چې په تیرو څه باندې دوه نیمو کلونو کې چې طالبان واکمنان شوي دي، له افغانستان سره نړیوالو تقریبا 8 میلیارده ډالر مرسته کړې ده چې په بشري برخه کې دا مرستې لګېدلې دي او له 22 میلیونه افغانانو سره د دوی مرستې شوي دي. انصاري صاحب، که ستاسو نظر په لنډو واخلم، څنګه دغه بشري مرستې تاسو چې په وطن کې ګوري مؤثرې تمامې شوي دي؟
لبد مرغ پهید ځای کې نه همدغه د ملګرو ملتونو اداره ده چې هر کال یې موږ جلا جلا غږ اورېدلی چې په لومړیو کې 11 میلیونه افغانان د فقر د کرښې لاندې خودل، بیا دغه 15 او 19 میلیونو ته ورسېده، بیا د افغانستان د خلکو لوړه فیصدي خودله چې د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. کچیری په واقعیت سره اته میلیارد ډالر شاوخوا مرستې افغانستان ته شوي دي او دغه مرستې په سمه توګه د افغانستان د خلکو د اقتصادي، علمي، فرهنګي، روغتیایي، کرنې، مالدارۍ، صنعت او تولید او نورو برخو کې په سمه توګه لګېدلې وې د یو منظمې ستراتیژۍ او پروګرام او پلان له مخې. نو نن به افغانان د دغې فقر د کرښې لاندې به دومره په لوی شمېر نه و واقع شوي، خو موږ په دې مطمئن یو چې په دې 1.2 میلیارد ډالرو لوړه فیصدي برخه د ملګرو ملتونو په عیش او نوش او د دوی په
البته ملګرو ملتونه خپل مصارف لري، دې شک نشته چې هغوی خپل مصارف ګرځوي ترې او څه مرستې کړي دي. د دې له خطره چې د خبرونه را غونډه کړو راټولې کړو، زه به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې دغه غوښتنه له تاسو سره شریکه کړم او په لنډو به ستاسو نظر واخلم. ملګرو ملتونه وایي د امنیت شورا ټولو غړیو په افغانستان کې د نجونو او ښځو د زده کړې، کار او د نورو ټولنیزو فعالیتونو د حق ملاتړ وکړ او له طالبانو یې وغوښتل چې پر دوی لګول شوي محدودیتونه ژر تر ژره لرې کړي. احمد زی صاحب، امیدوار یې چې دا خبره به ومنل شي؟
زه فکر کوم چې دا خبره د ملل متحد نه ده، بلکې دا خبره د قرآن ده او د سنت ده. که چېرې رښتیا اسلامي او په اسلام باندې عمل وي، نو ودې کې واضح د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ته او همداسې احادیث نور هم شته، پکې قرآن هم همدا خبره باندې تاکید کوي. نو دا چې دوی ملل متحد نه مني، هغه وایي چې دا غیر مسلم مسلمانان دي، خو بیا خو د اسلام خو ستا خو نه، هغه د قرآن ستا قدر ته وایي، رسول الله صلی الله علیه وسلم درته وایي، باید زر تر زره دوی هم هغه دا شی عملي کړي، په دې غاړي بندېږي او په دې سره د خلکو د ملت په منځ کې او د حکومت په منځ کې واټن رامنځته کیږي او په کار ده بې عدالتي راځي، ځکه چې خلکو له حقوقو څخه محروم کول دا بې عدالتي ده. او کوم حکومت کې چې بې عدالتي وي او حقوق نه تامینېږي، هغه حکومت ډېر دوام نه کوي. نو دا موږ سرسخه هیله ده چې زر تر زره دغه د ښځو حقوق دوی ته ورکړی شي، چې تو دا بې عدالتي چې کومه ده هغه له بینه لاړه شي، او دا د خلکو او دوی په منځ کې کوم چې واټن ده هغه چې زیاتېدونکی ده هغه بېرته راکم شي. دا موږ ورڅخه هیله ده چې د قرآن او سنت باندې عمل وکړي او زر تر زره مکتبونه خلاص.
مننه احمد زی صاحب. اتمر صاحب، که څه هم د خبرونې په پیل کې تاسو دې ته اشاره وکړله چې شاید دا غوښتنه په ځای نشي، لیکن په لنډو کې که تاسو هم خپل نظر را سره شریک کړي، آیا څه پرمختګ به پکې وشي؟
زه متاسفانه خوشبینه نه یم، ځکه خوشبینه نه یم چې د طالبانو فکري جوړښت د شي سره موافق نه دی. یو دا خبره ده چې نړیوال فشار تر هغه حده پورې ډیر شي چې طالبان مجبور شي چې دغه غوښتنه ته ځواب ووایي. در غیر از او زه ګمان نکوم متاسفانه ګرچی دوستانو دا خبره وکړه چې د شریعت په مطابق ای کاش چې دوی په شریعت باندې په اسلام باندې په قرآن باندې په احادیثو باندې باور درلودلی وای دوی چې په اول آیت د قرآن چې اقرأ باسم ربک الذی خلق هغه باندې باور نه کوي هغه د کوم
اتمر صاحب نور وخت اجازه نه راکوي له تاسو مننه کوم له احمدزي صاحب څخه همداراز لانساري صاحب څخه چې په دې خبرونه کې برخه واخیسته زحمت چې بر اجازه اخلي